سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې اته ماسکر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. په کراچۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د سفارت قونسل وایي د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو هڅې روانې دي. سید عبدالجبار تخري نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم 202 کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې د ټولو خوشي شوو کسانو شمیر 2300 تنه ده او په تنه دي او په زندانونو کې د پاتو کسان شمیر 202 تیاتر استیږي. هغه ویل چې هڅې روانې دي چې دوی هم خوشي او وطن ته ستانه شي. تخري وایي تیر پنجشنبه هم د سند ایالت له زندانونو 14 نور افغان بندیان خوشي او د چمن له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي دوی به په افغانستان کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له خپله کوره لرې هم هیلې لري. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر دفتر نن په خپله ټویټر لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت بېلابېل فعالیتونه تنظیم کړي دي. هر کال د جون میاشتې 16 د کډوالو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې هدف یې کډوالو هغو کسانو ته د درناوي جلبول دي چې په بېلابېلو عواملو له خپلو مندو کډو کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر تیر میلادي کاله د افغان کډوالو پناه غوښتونکو شمیر 5 میلیونه او 2 لکو ته رسیږي او درې میلیونه او 3 لکه کسان داخلي بېځایه شوي دي. د روسیې د جیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګنی پریګژون نن سهار ویلي چې ځواکونه یې په روسیې کې د رستوف اوندون ښار پوځي مرکزونه نیولی دي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایی ډګر کنټرول لرلی دی. هغه د رستوف ښار لیوی پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو کې دی او هوایی ډګر هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ول خپل الوتنې کوي. په رستوف اون دون ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبري کوي. په دې جګړه کې د واګنر په نوم د یوفګینی پریګژون د اجیرو سرتیرو شرکت ډیر دخیل دی. تر دې مخکې روسیې پریګژون په وسلوال بغاوت تورن کړی و. دا تحولات داسې وخت راځي چې پریګژون یو ورځ مخکې ویلي وو چې د مسکو پر لور یې د عدالت د لاریون پورم په وسلوالو یو سمبال کاروان لیږلی دی. پریګژون ویلي وو چې د روسیې پوځیانو په ګډون 25,000 جنګیالي ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لرې کول دي. هغه د روسیې د یو پوځي سرخی الوتکې د نسکور ادعا هم کړې ده. بل خوا د روسیې یو امنیتي سرچینې رویټرز ژانس ویلي چې واګنر ګروپ د مسکو د جنوب په 1500 کیلومتره کې د ورنژو ښار تر ټولو پوځي تاسیساتو ولکه هم ټینګه کړې ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کراري لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سلوان د جمعې په ورځ له خپل اسرائیلي سیال سره په ټلیفوني مکالمه کې دا غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې یو وار بیا ناکراری زیات شوي دي. په لویدیځه غاړه کې د تېرې اونۍ هغه تاوتریخوالی چې فلسطینیان او اسرائیلي ځواکونه پکې ښکېل وو په 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوي دي. د سپینې ماڼۍ په وینا سلوان له خپلې اسرائیلي سیالۍ زایچی هینک بیک سره د خبرو پر مهال د حماس لخوا د جون میاشتې د 16 د تروریستي حملې له کبله د اسرائیلو له خلکو سره خواخوږي وښوده. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار د ملکي فلسطینیانو په وړاندې د حملو په باب هم خپله اندېښنه وښوده. په لویدیځه غاړه کې له تېرې اونۍ لږ تر لږه 14 فلسطینیان او 4 اسرائیلیان وژل شوي دي.
خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل
د روسي اجیر دلی مشر پریشګون د روسي پیو خار باندې حمله کړې ده او هلته هوایي ډګر تر څنګ ځینې پوځي مرکزونه هم نیولې دي. اشولې دغه ډول حمله ترسره شوې ده او همدارنګه چې پایله به د روسیې لپاره څه وي په دې اړه به لاندې درته خبرونه کې راپور ولرو. د بهام اوري چې د جرمني حکومت اعلان کړی دی چې د روانې جون میاشتې له شپږویشتم یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو بهیر پیلوي. هغه افغانان چې په درېیم هېواد کې په تمه دي آیر بي پکې شامل دي او کومه د محمد سفر په اړه راپور ولرو. او د طالبانو حکومت په کندهار کې د کډوالو د چارو په ماسه کې خزینه کارکوونکو ته امر کړی دی چې نور د کارونو ته نه ورځي. دا په دې ولایت کې په دې وروستیو کې وروستی امر دی چې د طالبانو لخوا ښځو ته کېږي. نو وطن هم درته لرو متیا لپاره.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د جرمني حکومت اعلان کړی چې د روانې جون میاشتې له شپږویشتمې یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو بهیر پیلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي له څو میاشتنۍ ځنډ وروسته بیا په افغانستان کې د خپلو محلي کارکوونکو او هغو افغانانو چې ژوند یې د مرګ له خطر سره مخامخ دی د ویزې د ورکو لړۍ بیرته پیل کړه. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله شپې سبا کوي وایي له څو میاشتنۍ سخت انتظار وروسته ورته د خوخي خبر دی. تفصيل د اکرام الله اکرام نور.
د جرمني د بهرنی او چارو وزارت وی دراتلونکو ونی د دوشنبه لورځ دغه هیواد ته د خپل محلي کارکونکو او له خطر سره د مخ افغانانو د انتقال بهیر چې څو میاشتې مخکې په موقت ډول درول شوی او یو ور بیا پیلوي. د دې وزارت یو ویان 13 ورځ جرمني خبری ایجنسی ته ویلي چې افغان کډوالو ته به د ویزې د ورکولو کار د رواني جون میاشتې په شپږویشتمه نیټه بیا پیل شي. نوموړي ویلي چې دغه پروسه به په تدریجي ډول پر راتلونکو اونیو کې پراخه شي څو دوی وکولی شي په میاشت کې د زرو کسانو د منلو لپاره له مخکې ټاکل شوي هدف ته ورسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت دغه وایاند ویلي چې د دغه پروسې پر بنسټ به په لومړي قدم کې لاغه کسانو سره مرسته وشي چې د ویزو د ځنډ له امله اوس مهال په پاکستان او ایران کې میشتي او وروسته به دغه کسانو د ویستلو پروسه پیل شي چې المان ته د وړلو ژمنه ورسره شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په ایران او پاکستان کې اوس مهال نږدې 1500 افغانان جرمني ته د تک په تمشپې سبا کوي. د جرمني د اعلان خای افغان کډوالو ته هیله بخون کې اوسي چې اوس مهال په پاکستان کې دغه هیواد ته د تک په هیله شپې سبا کوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشو افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې دلته میشته او د ژوند له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي د جرمني تازه اعلان دغه هیواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د انتقال برخه کې هیله بخون کې دی او دوی هیله لري چې ژر تر ژره دا پروسه پیل شي.
نو واقعا ډیر سخت او حق او حالات هم تیر کړم. تقریبا روژه او کوچ نه اخترم مسافرې کې تیر کو دغه لوی اخترم را روان دی. او خوشبختانه 13 ورځ د المان دولت رسمن د بوروسیې د بیرته شروع اعلان وکړو. نو موږ تقدیروو خو رسمن موږ ته لا تر اوسه د مسؤلینو لخوا موږ سره رسمن کوم خبر نه دی راکړل شوی. خو موږ هم د رسنیو له طریقه خبر شو.
په اسلام آباد کې میش پخوانی افغان خبریال صبور غفور چې د همغواړي جرمني ته ولاړ شو وایي هیله ده چې یاد هیواد له خپلې ژمنې سره سم د افغان کډوالو د انتقال پروسه دوامدار کړي. دی وایي که څه هم د انتقال په اړه ورته کوم رسمي څه نه دی ویل شوي خو هیله لري چې ژر به له اوسني بې برخلیک حالت څخه ووځي.
دا موږ افغانان چې په پاکستان کې د انتقال مرحلې ته رسیدلي یو او دلاره چې موږ هر څه څومره لر تر ورسېږو موږ ته ډېر د خوښۍ خبره ده. موږ په دغه درې میاشتو کې چې د انتظار په حالت کې وو ډېر سخت وو او پاکستان کې هم سیاسي اوضاع ډېر ښه نه وو. ګیرګرفت د افغانانو ډېر وو نو موږ په جنجال کې وو.
جرمنی د روان کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جالکاری لامل د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. یادولو ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت تر ړنګېدو وروسته جرمني هیواد شاوخوا 10,000 افغانان چې په هغوی کې د جرمني پخواني محلي کارکوونکي د بشري حقونو فعالان خبریالان او له خطر سره مخ یو شمېر نور افغانان د جرمني بیلابیلو ښارونو ته انتقال کړي. خو هلته تللي افغانان بیا شکایت کوي چې د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ دي او په کار ده چې جرمنی حکومت د دوی د دې ستونزې د هواري په برخه کې هم اقدام وکړي.
آزادي رادیو د افغانستان په تړاو نور مطالب هم درته لرو، خو اوس به ورشو روسیې ته. روس له هغه چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یو شرکت د روسیې د ځینو پوځي ساحو د نیولو ادعا وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د خپل هیواد د خوندیتوب لپاره به هر ممکن هڅه وکړي. هغه د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یو شرکت د روسیې په جنوب کې د پوځي تاسیساتو د نیولو خبره وکړه. د دې شرکت مشر وایي بیا هم پر خپله پخوانۍ غوښتنه ولاړ دی او هغه د روسیې د پوځي مشرتابه لری کول دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه وینا کې چې نن شنبه په ژوندۍ بڼه له ټلویزیون خبرېده، د واګنر شرکت وروستي اقدامات له وسلول بغاوت سره تشبیه کړل او ویل چې د وضعیت د ثبات لپاره به مشخص اقدامات وسی. ولسمشر پوتین وویل د واګنر شرکت مشر یوګنی پریګوژین چې مخکې د روسیې د پوځي مشرتابه د لری کولو لپاره د سوله ایز لاریون اعلان کړی وو، د شخصي ځانغوښتنې له مخې له روسیې سره خیانت کړی دی. د هغه پوینا د واګنر شرکت اجیرانو په روستوف اون دون شار کې د ملکی او پوځي ادارو مخه نیولې ده. د روسیې ولسمشر ژمنه وکړه ټول هغه کسان به مجازات سي چې د واګنر شرکت په وروستیو اقداماتو کې دخیل دي. تر دې مخکې نن سهار د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوګنی پریګوژین ویلي و چې ځواکونه یې په روسیه کې د روستوف اون دون شار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول لري. هغه د روستوف شار له یوې پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو کې دي او هوایي ډګر یې هم په ولکه کې دی. د هغه پوینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ډول خپلې الوتنې کوي. په روستوف اوندون شار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبري کوي. په دې جګړه کې د واګنر په نوم د یوفګینی پریګوژین د اجیرو سرتیرو شرکت ډیر دخیل دی. پریګوژین د ولسمشر پوتین تر دغه څرګندونو وروسته په ټلګرام کې وویل د روسیې ولسمشر ډیر خطا وتلی او د واګنر شرکت ځواکونه دغه راز دی به خپل هیواد ته وفادار پاتې وي. په مسکو کې چارواکو تر دې مخکې هم یوفګینی پریګوژین په وسلوال بغاوت تورن کړی وو. دا تحولات داسې وخت راځي چې پریګوژین یو ورځ مخکې ویلي و چې د مسکو پر لور یې د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سمبال کاروان لیږلی دی. پریګوژین ویلي چې د روسي پوځیانو په ګډون 15,000 جنګیالي ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والری ګیراسیموف په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. هغه د روسیې د یو پوځي سرخیل وته کې د نسکورولو ادعا هم کړې ده. بلخوا د روسیې یوې امنیتي سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي چې واګنر ګروپ د مسکو د جنوب په 1500 کیلومتری کې د ورونیژ شار پر ټولو پوځي تاسیساتو ولکا ټینګه کړې ده، خو دا خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. په همدې حال کې جرمني ویلي چې په روسیه کې روان تحولات له نږدې څاري. د دې ترڅنګ د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې د واګنر شرکت نور قطعات هم د ورونیژ شار له طریقه د شمال پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي او یقینا یې هدف ځان مسکو ته رسول دي.
راپور کې مو واوریدل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو د روسیې د خوندیتوب لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. ولسمشر پوتین ویل دا د واګنر شرکت مشر پریګوژین چې مخکې د روسیې د پوځي مشرتابه د لری کولو لپاره د سولیز لاریون اعلان کړی و د شخصي ځانغوښتنې له مخې له هغه سره خیانت کول دي. په دې مرکه کې به دا واوري چې دغه څرګندونه په دې مرکه کې موګه د سیاسي چارو شنونکي چې پوخه په روسیه کې د افغانستان ډیپلوماټ وو ونمو دا پوښتلی دي چې دغه غوښتنې څومره جدي دي.
زما په نظر د ښاغلي پوتین څرګندونې خورا جدي دي. لږ تر لږه ما پخوا ورته څرګندونې نه وې لیدلې او نه وې اورېدلې او زه د ډېرې مودې راپه دې خوا د روسیې حالات څیړم. زه فکر کوم چې ښاغلی پوتین واقعا ډیر جدي دی او ډیر قاطع عمل به وکړي او هغه کسان چې دی ورته اختشاشیون یا آشوبګران وایي هغوی به سرکوبوي. په څنګ کې ښاغلی پوتین دا هم ور زیاته کړی چې هغه چا چې په خپلو همسنګرانو توپک راپورته کړی دی، اسلحه یې راجګه کړه، هغوی وطن سره خیانت کړی، د روسي خلکو سره خیانت کړی او غوښتل یې چې د روسانو په منځ کې داخلي جنگ رامنځته کړي. نو ځکه خو به هغوی په ټول شدت د قانون او یو بل شی هم اضافه کړی چې د خلکو محاکمې ته به هم سپارل کی، یعنی هم به قانون مجازات وی او هم به خلق مجازات وی. دا ماته یو نوې حالت ده، نوې پدیده ده چې خلق دا کسان څرګند ته محاکمه کوي. په هر حال د ښاغلي پوتین خبرې او څرګندونې ډېرې جدي دي او اقدامات به هم ډېر جدي وسي.
د واګنر شرکت مشر له زیات مودې راهیسې د روسیې د پوځي مشرتابه د لرې کېدو غوښتنه لري. دغه کړکیچ به چې اوس راغلی په اوکراین کې د روسیې پر جګړه څه اغیز وکړي؟
هو، د یفګینی پریګوژن چې د یو خصوصي نظامی کمپنی مشر دی او د روسیې د دفاع وزارت د مشرتابه ترمنځ، مخصوصا د دفاع وزیر او د لودرستیز ترمنځ اختلاف او تضاد د ډېرې مودې راپدې خوا دی. البته د دوی اختلافات تر ډېره بریده تکتیکي ماهیت لري. پریګوژن تر ډېره بریده یو ډېر خودخواه او جاه‌طلبه انسان دی، په ځان مین دی. معرکه کې د جنگ او جګړې په میدان کې ځان بریالی ګڼي، مبتکر ګڼي، زیاتې اسلحې غواړي، زیاته ساحه د عمل غواړي. نو په دې ترتیب هغه په یو نوه تنبلي او بې کفایتي لو درستیز او وزیر دفاع تورنوي. په دې ترتیب دغه رقابت د دوی ډېر لرې لاړ او نن موږ ګورو چې څه وضعیت یې ځانته ونیوه، چې هغه ډېر خطرناک دی. همغسې چې د روسیې د خلکو په مقابل کې همغسې د روسیې د دولت ته هم یو ډېر لوی تهدید کېدای شي چې اوسېږي. دا چې رامنځته شوی کوم ناورین به په هغه نظامی عملیاتو کې چې په اوکراین کې روسیه مخته وړي څه اغیز وکړي، بېله شکه چې اغیز به منفي اوسېږي، ځکه چې د روسیې مصالح قواوې دې ته اړ کېږي چې یو غوښنه برخه د خپلو مصالحو قواوو د پریګوژن د خصوصي نظامی کمپنۍ د افرادو په مهار کولو باندې بوخت کړي.
بله مسله دا ده چې اوس به څه پیښیږي؟ آیا روسیا کولی سي چې روان کړکیچ پای ته ورسوي؟
د روسیې په مرکزی حکومت کې دغه طاقت او ظرفیت شته چې وضعیت مهار کړي. د روسیې په تاریخ کې ورته حالات راغلی دي. په 1991 کال کې هم ورته یو وضعیت و چې کوشش وشو چې په روسیه کې یو کودتا وشي، هغه هم مهار شوه. دا تفاوت وجود لري چې کودتاوو کې په روسیه کې کېږي، خو هغه معمولا ناکامیږي. فکر کوم چې د څو ورځو په ترڅ کې دغه وضعیت مهار کېږي.
صالح محمد صالح و چې د سیاسي چارو شننکه او په مسکو کې د افغان ډیپلوماټ جنباس غو سره نن د روسیې په خارونو د واچیر د اجیرو د لو واګنر په نوم باندې د زینو پوزي مرکزونو پر کنټرول خبرې کوله.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
دا سمندر پتل کې په یوې صحتي اوبتل کې له ژغورون کې له وژون کې پیخي ورسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنی په زیاتېدو دي. خو د توریزم د صنعت اڅرون کې وایي چې په دې برخه کې نوي تدابیر ښایي ناممکن وي. تفصیل په دې راپور کې
د واشنگتن د اوشن ګیټ شرکت لخوا د جوړ شوی ټایټان اوبتل ټولې 15 تنه سپرلۍ چې د سمندر په تل کې د ډوبې شوې ټایټانیک کښتۍ د لیدو په نیت ورغلی وو، تیرونی په یو پیخه کې ووژل شول. د ټایټانیک په اړه د هالیوډ د نامتو فلم ډایرکټر جیمز کامرون چې په 1990 لسیزه کې د خپل د فلم د جوړولو پر مهال د سمندر د تل په سیلاني بدل شوی، وایي دی په هغو مقرراتو کې د بدلون پلوي دی چې باید اوبتلونو ته جواز ورکړل شي. خو کامرون چې په خپل اوس د اوبتلونو د یو شرکت له شریکانو څخه دی، غواړي چې اوبتلونه په ټولو هغو هیوادونو کې تایید شي چې درې تیریږي. کامرون وایي اوبتلونه که سپرلۍ لیږدوي، که علمي څیړونکي یا هم سیلانیان باید جواز ولري. د دې اوبتل د ورکېدو خبر د نړۍ پاملرنه ځان ته واړوله او د موندلو په عملیاتو کې بېلابېلو هیوادونو برخه واخیسته. د سمندر د تل د توریزم د شنونکو په باور دا په تیرو څه باندې 6 کلونو کې د دې صنعت لومړنۍ ثبت شوې مرګونې پیښه ده. اوشن گیټ شرکت په دې اړه چې د امریکا د کشتۍ چلولو له بیرو څخه خپل اوپتل ته د جواز اخیستو غوښتنې ولې لپامه وغورځولې، د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سمندر ډیری سیلانیان عموما د اوبو یوازې 1500 متره یا تر هغه هم لږ ژور تل ته ځي. د هغو اوپتلونو شمیر چې په سمندر کې ډیر ژور ځي په ټوله نړۍ کې له لسو نه اوړي. د هغه اوپتلونه دي چې د سمندر په نږدې 4000 متره ژور تل کې هلته چې ډوبه شوې ټایټانیک کشتۍ پراته ده د ورتلو توان لري. خو د سمندري ټکنالوژۍ د ټولنې مشر ویل کوهنین وایي چې په دې ټولو کې یوازې د اوشن گیټ اوپتل چې ټایټان نومېده جواز نه درلود. ټایټان تیره اونۍ د اوبو تل ته لږ کته کېدو وروسته ترای تم شو او د جمعې په ورځ د امریکا ساحلي ګارد او اوشن گیټ شرکت تایید کړه چې د ټایټان 15 واړه سپرلۍ مړه شوي دي. پاکستانی سوداګر شهزاده داوود او زوی سلیمان د اوشن گیټ شرکت مشر سټاکټن رش، برتانوي میلیونر همیش هاردینګ او د فرانسې د سمندري ځواک افسر پاول هنري نارجلټ د دې اوپتل سپرلۍ وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زه په ختیځ کې نورستان ته ورشو. کډوال بیرته خپل سیمه ته ستنېږي خو کورونه یې ړنګ دي. د ژوند تیرولو لپاره هیڅ اسانتیا وینه لري. دا چې دوی په کوم سیمه کې کډوال شوي تفصیل به درته ورکړي.
د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز اوسیدونکو لنیز دي 2.5 لسیزو کډوالۍ ورسته خپل ورانو مینو ویجاړو شو سرکونو جماعتونو ویالو او شاړو زمکو ته ستنېږي او غواړي په خپل سیمو کې بیرته عادي ژوند وکړي. د کوشتوزیانو او کامدیشانو ترمنځ د اوبو په سر څه د پاسه 2.5 کال وړاندې دښمنی پیل شوې وه چې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې وه. په دې دښمنۍ کې تیرې څه باندې 2 لسیزې ډېرې سختې وې او له امله یې کوشتوزیان له خپلو کورونو کډوال شول. نږدې 4 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د دواړو لوریو ترمنځ په روغ جوړه بریالی شو. له روغې جوړې وروسته کوشتوزیان بیرته خپلې سیمې ته ستنېږي خو هلته له جګړې پاتې مینونه او ناچاودې توکي د آبادۍ چارو او ګرځېدو ته نه پرېږدي. په تیرو نږدې 2 میاشتو کې 3 مینونه چاودېدلي او پکې 10 ماشومان ټپیان شوي او یو شمیر څاروي وژل شوي دي. د کوشتوز 2 تنه اوسیدونکي رحمت الله او سید الرحمن
خپلو اصلي مینو ته راغلی وو. مونږ د ګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. دا ستونزو څخه تر ټولو مهمه ستونزه مونږ چې کله په پټو کې کارونه کوو یا لوالې پاکو او نورې دیخوا خپل چاپیریال کې چې ګرځو د ماینونو سره مخ کیږو.
پکې ښکاره جګړې وروسته خپل سیمې ته راغلی وو. دلته ګڼ شمېر مصیبتونو او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو. د جګړې په دوران کې بمونه خښ کړی شوي دي او کله چې مونږ خپل پټو ته ځو یا خپل کورونو جوړولو لپاره مونږ مرن اقدام کوو، تجاري مواد هلته انفجار کوي. ګنشمیر حیوانات او انسانانو په دغه د تلف کېدو سبب ګرځي. دلته راتلو سره تقریبا د 10 نه 12 زیات شدید زخمیان موږ دلته لرو.
د کوشتوز قومي مشران وای د ماینونو وستلو او له نورو چاودیدونکو توکو څخه د سیمې پاکول لپاره له حکومتي چارواکو او مؤسساتو څخه غنی غوښتنی کړي. ژمنې ورسره شوي خو عملی شوي نه دي او لامل ځانی او مالی زیانونه ګالي. مولوی نیت الرحمن رحمانی
مختلفو ادارات ته خاصه د نمائن پاکي ټیمونو ته مونږ خبر ورکړو. محلي چارواکو ته او ولایت هم مونږ هم د دې په مورید باندې غوښتنه تر سره کړو. نو اوس هم غوښتنه کوو چې ساحه ته باید د نمائن پاکي ټیم باید لاړ شي تر څو چې سیمه په خوندي چاپیریال باندې بدل شي. خلک تازه ستنه شوي دي خپل کورونو ته غواړي په پټو کې چې آبادی د دې سازیدلو ځمینه ته د داغي آبادی په حق لدی اقدامات وکړي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای چارواکو د مین پاکي مؤسسو څخه په کلکه غوښتنه کړي چې کوشتوز ته خپل ډلې ولېږي څو خلکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي. د یاد ریاست د اطلاعات امیر فضل خالق خالقیار ازادي رادیو ته وویل
هلته په خیمو کې ژوند کې خپل مینې آبادۍ په دې جریان کې هلته چې په خوانه خښ شوي مینونه په خلکو باندې اولوتي دي چې هغې له جملې 12 خونڅه شوي دي او کوم چې اولوتي په هغه کې څو ماشومان زخمیان دي چې حتی د یو ماشوم سترګې هم پکې وتلې. ولایتي ادارې والي صاحب مین پاکي مؤسسې له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړې وې خو له بده مرغه تر اوسه پورې د مین پاکي مسؤلین هلته عملاً کار نه شروع کړی. صرف د سروې لپاره ټیم تللی نو که دې برخې ته توجه ونه شي شاید هلته نور بمونه هم ولزیز نو ملتبه ډیر تلپات را مستسی.
له شپږشتو کالو جلا وطنی وروسته کوشتوزیان په داسې حال کې خپل پلرنی ټاټوبې ته ستنېږي چې کورونه ړنګ شوي، سړکونه نشته، ویالې، سربندونه او نور ټولګټې ځایونه یې ویجاړ شوي او له جګړې ورته پریمانه خښ شوي مینونه او ناچاودې توکي پاتې دي. د چاودېدو له ویرې یې نه ګرځېدی شي او نه د آبادۍ کارونه کولی شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په سعودي عربستان کې یو شمېر افغان حاجیان شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. کوم حاجیانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د دوی ډوډۍ، د حج مناسکو، د لارښود او دغه شان د ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې تر راتلونکې وی ونې پورې د فرضي حج مراسم په سعودي عربستان کې ترسره کیږي، خو یو شمېر افغان حاجیان چې دغه مراسم متورغلي شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. دغه افغان حاجی چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، دعا کوي کومه ډوډۍ چې دوی ته ورکول کیږي د خوراک نه ده. په مکه کې بل افغان حاجی چې نوموړی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، د ډوډۍ له ناسم کیفیت شکایت کوي. بل افغان حاجی بیا د ډوډۍ او ترانسپورت د خرابوالي ترڅنګ ادعا کوي هغه لارښوون کې چې د طالبانو حکومت لخوا د افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره نیول شوي سم لارښوونه نشي کولای.
سمه ډوډۍ نه ده، ډېره صحیح ډوډۍ نه ده. یوه مسله زموږ مشکلات نور هم ډېر دي. دا کوم معلومات چې مختصر رالیږلي دي، دا ټول پوسټو راغلي دي، وروره پټي کې باندې خبر نه دي، همکاري خلکو سره نه کوي. حتی داسې شیبانې چې درې ورځې او څلور ورځې چې راغلي دي، قرار یې په تاخور کې پراته دي. نه وروره احرام پېژني، که احرام پېژني نه وروره عمره پېژني. په دغه هیڅ طریقې سره بلد نه دي او نه ورته چا ښودلی دي. دلته د خدمات افغانانو ته سم نه وړاندې کیږي او زموږ په بسونو کې بیا معلومات نه کیږي چې د چا دی، ځکه بیرغم ورباندې نشته دی، هیڅ معلوم نه دي. بس بیا هغې کې ټول کینی ورمنډه کوي، یو بیروبار یې، حتی سپینګیر ډېر پازه وي، ښځې ډېرې پازه وي.
د هغه په خبره د نورو هیوادونو حاجیانو لپاره منظم بسونه ولاړ وي او د هر بس په سر یې د خپل هیواد بیرغ وي، خو د افغان حاجیانو بسونه نه دي معلوم د دې لپاره چې هیڅ بیرغ نه لري. دغه حاجیزی ته وی د ترانسپورت په برخه کې هیڅ نظم نشته او ډیری افغان حاجیان چې سپینګری او سپینسری خزې دي له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه حاجیان ازادي رډیو ته ل خپل ډوډۍ اخیستل شو یو څونه هم را لګلی دي. خو په مکه معظمه کې د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت د تغذیه کمیټې مسول محمد ولی حامد د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي شي دوی افغان حاجیانو ته په 2 امارو یا ځای خونو کې درې وخت منظم ډوډۍ ویشي. نو موړی وی حاجیان لدی بهیره راضی دی.
اج سبان د ډوډۍ او د تغذیه الحمدلله ټول راضی دی او د موږ په هر اماره کې یو کس او دوه کس مسؤلین یا ناظمین یا په اصطلاح ناظرین هغه متوظف کړی دی او ډوډۍ د مطلق د کارګرانو د خوا او د موږ د مسؤلین د خوا حاجی صاحبان ته توضیح کیږي. حاجی صاحبان الحمدلله د تغذیه د نگانه بالکل راضی دي.
موږ هڅه وکړه چې د افغان حاجیانو د شویو ادعاګانو په اړه د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت وین فضل محمد حسینی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې د فرضي حج په مراسمو کې د ورته ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت میاشت وړاندې د حج د فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته په لومړۍ چوپه کې 340 افغانان ولېږل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد د جون میاشتې په 20 په خپل ټویټر ولیکل چې د افغان حاجیانو د انتقال لړۍ به نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت هغه مهال ویلي دوی به سکل د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغان حاجیان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. تیر کال افغانستان نه دیر لزره 1502 کسان د فرضی حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللی وو. د طالبانو د حج اوقاف وزارت ویلی سکهال به په هر تن د حج د ادا کولو لدرکه 3940 امریکایي ډالر لګښت راشي چې دغه لګښت تیر کال پر هر یو تن 4013 ډالر وو.
دوی مې نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو یو یادونه کوم چې د ازادي راډیو د تال او ټال پروګرام نوې پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې په واتساپ کې ورته پیغامونه پریږدي او هر سندره چې غواړئ هغه وغواړئ. د افغانستان په وخت د ماښام 6 بجې درته خبري مجله د راډیو